ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه هو منی د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګري دي کابل ته د پاکستانی پوز د مشر راحیل شریف پرونی سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات مهم راوړي د خبرونه پر وشتې نیمه کې تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل اوریدل مخې راوي فاول خبرونه د احمد شاه زمي نه
لمړی دا مهم خبرونه سرټی کې د پاکستان د پوز مشر افغانستان ته باور ورکړی چې دوی به په افغان سولې کې بشپړم لا تړ کوي د افغانستان دفاع وزارت وايي د پوزي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پای چین ته وسپاري او د روس اوکراین فرانس او جرمني د بهرنی چارو وزیرانو په پیرس کې په د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د پوز مشر پرم په کابل کې د افغان ولسمشر او لوړپړو امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي دوار مشران پر سیمې امنیت د پلو د څارنې او په عملیات کې د همکاري په اړه بحثونه کړي او د شمالي وزیرستان په شوال کې د ورستي عملیات پر مهال قبایلی سیمو افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو په اړه هم خبرې کړي دي رایل شریف په داسې وخت کابل ته سفر کړي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریان روان دي د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز هم په سه‌شنبه ویلي و چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې دي او حکومت درې یو حد نفوذ پر لري د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړي نه وي له وسلوالو سره د سولې خبرې نسی برالي کېدای نو مړي د خبرې پرم په پېښور کې وی خبري غونټه د وینا پر مهال وکړي د زیات کړه
افغانستان کې آرامي نشي راتلې او پاکستان هم د آرامي احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي پاکستان د لاسه ورکړي افغانستان په تبند لاسه ورکړي دغه فضا باید مونږ تغییر کړو دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راو بل لار د دینه نشته
نموړی ویل چې افغانستان به په خپل خاور کې د نن پاکستان زد وسلوال ډلو ته ځای ور نه کړی او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلی سیمو د بیکوره کړسو کورنۍ د مرستې لپاره یو کرور او شپېته لک ډالر ورکوي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال رادیو تنن په لږسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګری ملتونو د بیلابیلو ادارو للارې رسوي خبر پاڼه زیاتوي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلی سیمو د بیکوره سو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو په مخه لګول کیږي د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه په بهارک ولسوالۍ کې افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې دواړو لور ته مرګ ژوبله وشته ده د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فیروتنن مشال لاړې ته ویل چې نشته ورسل هغه پیل شو چې د بهارک په پولیردر سیمه کې یو ډله وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستې برید وکړ د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی او لس نور ټپیان دي د بدخشان د والی ویاند تاییدوي چې په دې پیښه کې دوه افغان پوځیان هم وژل شوی او درې نور یې ژوبل دي د افغانستان دفاع وزارت وايي د پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پای چین ته وسپاري د دغه وزارت ویان نن مشال اړ دیول چې د لیست په جوړولو د ټاکل شوی پلاوی کار روان دی دا په داسې حال کې چې د چین د پوځ مشر په تیر ورځ کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دفاع وزارت غوښتي چې د خپل پوځي اړتیاو لیست بشپړ کړي او دوی ته وسپاري په ورته وخت کې افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل شوی پلاوی دی په دغه لیست کې له چین د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزات غوښتنه وکړي د امریکای پوځیانو د مرکزی قومندانۍ عمومي کمانډان وایي چې افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو جنرال لوید آستن پر په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناتو او امریکای پوځیانو د عمومي کمانډانۍ د وسپارلو په مراسم کې ویل چې شاوخوا 325,000 افغان پوځیان په شتوګه جنگیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي د دغه خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملکی او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاس راغلي دی او باید خوندي وو خبرونه له مشال رادیو خبري د روس، اوکران، فرانس او جرمنی د بهرنی چار وزیرانو په پاریس کې د اوکران د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوې و. د دې پلان مقصد د اوکران په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. اوکران ادعا کوي چې روس د مینسک تړون سرغړونه کوي او د هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو د ملاتړ لپاره ځواکونه او وسلې لیږي. بلخ اوکران په خپل هم د دې تړون لمخې په اصلاحاتو راوستو نه دي توانېدلې چې لمخې د هیواد د ختیځو سیمو واک ور زیات کړي او هلته ځای ټاکنې ترسره کړي. د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت مولا وردی وروسته له هغې تر سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال پانسی سوي دي. نوموړي د فبروري پر 23 دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستې و او نه یې هم د پانسی سوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دې ویلي وه هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د خپلو پلرونو غچ به اخیستل غواړي. داغلی مولاوردی دوه څرګندونو د هغو چارواکو داوی پیوړی کړي چې نوموړي د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د عدالت مرستیال قاضي محمد علي حمیدین پرنول چې د ایران د مرستیال ولسمشر په ضد یو قانوني شکایت جمع کړل شوی دی. او ورسره خبر دا چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټونو ماته ورکړه او د سیاسي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. دا لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره شوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورونو کې 129 منډې جوړ کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 توپې پاتې وو او یوازې 15 لوبغاړي سوځېدلی وو. بنگلاديش په درتلونکو یک شنبه یا اتوار په ورځ له هند سره فائنل لوبه کوي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 95 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بای سراج زهیر درته اورولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. پاکستان کې افغان سفیر عمر راخیلوال وایي موږ به هیڅ یو طرحګر په خپل ځمکه پرې نږدو.
من هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت کنټرول لاندې وي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و دهشتګر د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي.
افغان طالبانو سره د افغان حکومت نیخ په نیغه د امن مذاکراتو په اړه کارپو حکمت اعظمي دا نظر لري.
ممکن نه ده په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د حکومت کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم دي.
په مومندو قبایلی سیمه کې غیر سرکاري سکولونه تعلیمي هلو ځلو کې څه ونډه لري؟
یول سکولونه په خپل غار کې دي او نه سکولونه زمونږ په پندلې کې دي او په دې کې دوه ساعته پورې چې کوم دي ټول سوا او یو کم دي سټوډنټان چې کوم دي په دې کې جنته او لکان چې کوم دي سبق یې حاصل کړي.
د خبرونه پر وستلې مې کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل هم ووري. د مشال تر څنګ وسی تا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهیر شریف په یو ناشافي سفر کابل ته تللی. د پوز مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړی په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره هم خبرې کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پر اتلونکي شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف د سفر هدف هغه مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلې دي. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغه فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیا او برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغه فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال ویلي دي په کار ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا لرې کړل شي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ختمولو د لپاره ملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکړي.
پیښور افغان کونسلګری کې جوړ افغان مهاجرینو یو دستوري ته دا وینا په محل پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال هله سرګنده کړه. د افغان سولې لپاره خبرې باید په پاکستان کې هم پروانه میاش کې وشي، خو بیا دواړو هیوادونو کې داسې منفي اوازونه او قوتونه اوس هم شته چې دغه د امن بهیر کې خندان واچوي. هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا تر اوسه هم دوام لري او پاکار دا چې د دې ختمولو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه او اولس کوټلې ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان د لاسه ورکړي او افغانستان په تبند لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو. دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو. بل لار د دینه نشته.
دا یو پښتنه په جواب کې ډاکټر عمر زاخیلوال وویل یقینا چې کله هم د افغانستان د امن خبرې کیږي نو په افغانستان کې د نننه د ترخګرې پیښې زیاتې شي او هم دغه شان پاکستان د نننه د امنیت فضا خرابولو هڅه کیږي. دا وویل چې افغانستان د نننه کوم ځایونو کې د حکومت او امنیتي ځواکونو عملداري وي هغه ځای به هیڅکله هم د پاکستان دښمنانو ته پناه ورنکړي شي.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت کنټرول لاندې وسی په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و ام دهشتګر د پاکستان بزد باندې منورتي اجازه ورکول کیږي مونږ افغانستان البته د دې لپاره ژمنی و چې جدي اقدامات واخلو په یوه وخت کې باندې پاکستان بل مثال تقاضا غوښتنه لري
په پاکستان کې د افغان کډوالو په حق له د افغانستان سفیر اول چې د پاکستان د سفران د وزارت سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو سره خبرې کړې دي چې نه صرف د رجستر افغان کډوالو موده زیاته کړي بلکې په لکونو غیر رجستر افغان مهاجرینو ته د رجستریشن کارډونه ورکړي شي
چې هغه مهاجر چې رجستر شوی نه دي چې تعدادي تقریبا یو میلیون شاوخوا ته کېدی شي ورسی کېدی شي زیاتې کېدی شي کم اوسي سند باید واخلي رجستر شي باید د پاکستان د امنیت لپاره مخ دی خدای د نفوس شماره او د حساب لپاره مخ دی چې موږ څومره لرو او د هغه مهاجر لپاره مخ دی چې سند په لاس کې ولري چې هویت یې معلوم وي چې دی څوک دی
په دې محل پیښور کې د افغان کونسلګری مشر دا ډاکټر عبد الله وحید پویان نه علاوه د افغان مهاجرینو استادو په خپل وینا کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتنه وکړه چې د تعلیم او د صحت اسانتیاګانو سره سره په کیم دننه ماشومان ته ویکسین ویلیا کتابونه او بیا په قانوني توګه افغان مهاجرینو ته د روزګار او د بانک اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړي شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
وردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د فروری په 23 په کابل کې د پاکستان افغانستان چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې و چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په مارچ په اولنۍ اونۍ کې په پاکستان کې کیږي دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل لپاره افغان شخړه حل شي او په هیواد کې تشدد ته د پای ټکی کې خپدل شي دا چې په موجوده حالاتو کې د دوه خبرو اترو د کېدو او بیا د کامیابی دوه سمره امکان انده په دې اړه مليحه امیرزاده دا رپورت لري
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا د شورو پورز مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ټاکل شوی خو دغه ناسته به پراتلونکو ورځو کې کیږي تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې پورز په واشنگتن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغه خبرو اترو په اړه امکان خودلو چې راتلونکو ناسته په راتلونکو 1515 ورځو کې د ننو شي سرتاج عزیز دغه مذاکرات ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سناسه نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوې وې د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1.5 ټاکل شوې وه خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره د پښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابی دو سمره امکان دی په کابل کې د سیمایي زوچارو کارپو حکمت الله اعظمی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لار ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لار هواره ولې شي
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوي او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو تخصیلي مګر ممکن نه ده چې په دومره لاندې مده کې مذاکرات میسا افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکرات تقسیم دي دوه دلیل د افغان طالبان په خپل په څو ډلو ویشل شوی دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي بل څنډه دا چې دلته هغه هیوادونه چې په دغه ډول میټینګ کې دي په خپل ډیرو شانو باندې متفق نه دي مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې بالخصوص په افغانستان کې نو کدي سوله غواړي دوی د نظر ته هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم نو زه فکر کوم دا هغه مسلې دي چې ټولها لا د مشکلات سره مخامخ وي
خو په پیښور کې خبريال اکیل یوسف زید د دغه خبرو اترو پاړه وای چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي
تر اوسه پورې خو دغه خبرو نه څو د غیر لږ ډیر خدو خال چې دی یو نقشه چې دغه خو مخه راغله ده خو تفصيلات چې دی هغه دوی د ډیر هدف پورې دی په دې ځای لاندې پټ ساتلې دي البته د تکې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې کوم متعلقه خلک دي هغه د ډیر هدف پورې امید دي او د ډیر هدف پورې هغه دا داوم کوي چې پروسس د ډیره حد پورې اوس د سپیچ رسیدلې ده چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
د پداسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اڑخیزې ډلې جوړېدو اعلان شو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړې دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر تاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي په کمی سملا کې د قبایلی استاد مشر حاجی شاجی ګل وای یا د کمیټې په پروانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خود فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دلې شوی و اوس نو گورنر راغلو جمعې پورې باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نوې گورنر حل فخلي نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته باجاوړ ته او رسنارت وزیرستان ته او د اونورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بل هفته نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په ورسته سیشن کې یو هفته مخکې ما خبره وکړه او هغه راته دا یې کې نهانه راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې موږ وینې کېدی شو د یو چې کومه کمیټې جوړې پاغې کې زمنګا په قبایلو کې ټول طلقات خلق منګا په قبایلو کې وشيغو پاغې کې یو چې کوم دې زمنګ قبایلی پارلمنټریان دي ظاهر خبره ده چې هغه منتخب خلک دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دي. ځینې طبقات دا غینه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي دا غینه پس چې کوم نه زمنګ قبایلی مایدین دي نو په کومه کمیټې چې دې جوړې نو د پنجاب نه دي نه جوړې مشکم پاتې کېږي د خیبر پښتونخوا نه کسان واخلي چې هغه د قبایلو متحد پته چې هغه خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کمزې کې او باجوړ په کمزې کې دي.
نو مبړې زیاتوي دوی هلمندي چې د خیبر پښتونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فالری کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دي نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دي هغه بالکل اوټ دی بالکل یې فټا کې هغه یې سم نشي کولای نو پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی نو صرف ټول اختیار چې دی هغه ایگزیکټیو سره دی ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول اورګن اف دی سټیټ دی ایگزیکټیو او پارلیمنت او دا جوډیشری د دې د اختیار تاسو ایکسټند کړئ کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رائټس یې هغه ملو شي کړي دې ته یو وایس خو یو اواز خو ملو شي کړي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یو نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. او تاسو پام د قبایلی سیمونه د بیکوره شو خلکو یو موضوع تر راګرځوم. جاپان حکومت فاټا کې د بحاله کارونو افغان کډوالو سره مرستو لپاره د 1.6 کروڑ امداد اعلان کړی دی، او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو د مختلفو ایجنسو یو این ڈی پی، یو این ایچ سی آر، یونیسف او ڈبلیو ایف پی د لارې د متاثرینو په بحاله خرچ کولی شي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله نورو.
د دې امداد اعلان د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د جاپان سفارتخانه ناظم الامور او د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو لپاره ریزیدنت کوارډینیټر نیل برنی د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی په دفتر کې وکړو. د ملګرو ملتونو اداره یو این ڈی پی به د خپل برخې امدادي رقم د لارې د متاثرینو د واپسۍ، د مقامي ډانچې د بیا جوړولو، روزګار او د خوراک نړیواله اداره به د متاثرینو غذایی ضرورت پوره کولو نه علاوه د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه په اربون روپۍ راغلي دي، خو دې باوجود په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه اونه کړی شول. د شمالي وزیرستان ملک غلام خان وایي چې د متاثرینو د بحالۍ لپاره را لېږل شوی پیسې که په دوی خرچ کړی شوی وي نو حالات به داسې نه وي. د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ڈالر او چین ورته په جولای میاشت کې 1 کروڑ ڈالر امداد ورکړی وو. مشال ریډیو چې کله د دې امدادونو په حق له په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه که صرف دا غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلی سیمو خرچ کړی شي نو ورسره د فاټا د اولس ډېرې ستونزې هوارې دی شي.
دې طریقه کار کې اکثر دومره ډېر ټایم ولګي چې د دې پیسو هغه صحیح استعمال چې کوم دی هغه ونه شي. حکومت له بګارې د څومره زر دي متاثرونو ته ورسي نه د ټولو بحالۍ به زر تر زر سر تورې.
یاد دی وی چې د جاپان حکومت په تیر کال کې د خیبر پختونخوا متاثرین خپل سیمو ته واپسۍ لپاره د 1.8 کروڑ ڈالر مالی مرستې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. د قبایلی سیمو په دې یو بل موضوع کې پاتې کیږو. په مهمند ایجنسیا کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي او پکې د 100,000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړی شوي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. نور تفصیل شانواز ترک زینا.
په محمد ایجنسی کې د 1530 سرکاري سکولونو ترڅنګ د 100 زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 1,500 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنی هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانۍ خو نه لري، نو چیرته په حجرو، مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي جوړ دی. دغه ادارې یو مشر نور حیدر وای چې د هغوی سکولونو کې د ماشومان شمیر هر کال زیاتیږي. بیا می د نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې هغوی په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دینی زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړي دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا 300 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګې دوه سکولونه، یو په پلانګار کې او یو په پنډیلې تحصیل کې، دوه سکولونه زموږ دغه او 100 زموږ نور استادان مختلف سکولونو لور کړي چې هغه کې ماشومان زیات دي، استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
په ټوله فاټا کې زموږ چې دی 971 سکولونه دي او په ممندو کې زموږ 219 چې دي نو استادان دي. په دې کې زموږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شانته په باجوړ کې زموږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زموږ سره 10301 ماشوم
فیگر
دی. او دا سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته، خو ولس وای چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړی شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردوونکو د شانواز ترکزی د دې راپور نه پس اوس پښتونخوا کې درې نیمې، کابل کې درې، او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو لس نیمې بجې شوې دي. د احمد شاه ازمینه د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د پوځ مشر پرم په کابل کې افغان ولسمشر او لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د اسلامآباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي، د وسوال سره د سولې خبرې نسی برالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور په افغان کنسلګری کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وکړي. د جاپان حکومت پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګ د قبایلي سیمو د بې کوره کړو کورنۍ د مرستو لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېر شپه په بهاره ولسوالۍ کې افغان پوځیانو او وسلوال طالبانو جګړه کړې چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پایه چین ته وسپاري. د دغه وزارت ویان نن مشال لډو ته وویل چې د لیست په جوړولو د ټاکل شوي پلاوي کار روان دی. د امریکای پوځیان د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان وایي چې افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وه. جنرال لوید آسټن پرم په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قمندانۍ د سپارلو په مراسم کې وویل چې شاوخوا 3,15,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک توافقنامه شوی و. او د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت ملاوردی وروسته له هغې تر سختو نیوکو لاندې راغلي چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړی چې د نارامه سیستان بلوستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال پانسي شوي دي.
احمد شاه اعظمی او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. واوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائري کمیټه د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړی وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلې شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغه تبه په راتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه پر راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولای شي، یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکل ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي، او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپان لیکي چې پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کې دی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندې شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکو نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویورک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیب عامر ناورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو، په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړي وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په ادامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له ادامه وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 سلويخت میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوي وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او ستاسو پام اوس یو بل موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې زو کابل ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تازه ګمارل شوی قماندان وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان مک نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې دنده پیل کړې وایي طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت لور کولو پرته هیڅ نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ هم مهم بولي. په دې اړه محمد حدیث پردیس دا راپور راکړي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندې د سوارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations and the 1 year anniversary of both the national unity government
افغان امنیتی ځواکونه قاطعانه د امنیتی عملیاتو رهبری په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړیدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتی پوز لومره یوازې لس کاله تیریږي.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت نوی قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتی ځواکونو د هر اړخیزه همکاري ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دای د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپل دښمنانو په اړه ډیر څه وایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه په راتلونکي کې وایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وو. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو. خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوث ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او د غزواکونه تر ډیره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوث ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستي وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته دي
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د کرکټ په اړه باندې یو راپور تاسو وړاندې کوو. په بنگلاديش کې روان د شلوریزو کرکټ په سیالو کې بنگلاديش په یو مهم میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالو فائنل ته ورسېدل. په پاکستان کې د کرکټ مینوال او تجزیه کاران د پاکستان په کارکردګۍ باندې سوای. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې راپور کې دغه نظرونه اغېستي.
د پاکستان کرکټ لوبډلی او لوبغاړي رفت الله مومن مشال ریډیو ته وی چې اکثره پاکستان لوبډله د بیلات سره مخامخ کیږي او د هغې وجدا ده چې دوی له اوله تیاری نه نیسي.
که د نور دنیا ټیمونه ګورو نو هغوی دوی لګیا دي یو خاص هغوی خپل پلان جوړ کړی دی. هغه پلان سره هغوی لګیا دي لوبه کوي. ورلډ کپ کې موږ دا یو جره بل ورلډ کپ له تیاری کوو او هغه کې موږ چینجز کوو. ورلډ کپ په سر باندې راغی اوس پورې زمونږ جره ټیم نه تیاری دي. که بدای چې کانفیډنس ورکې پلیئر دا کانفیډنس لوبه ده چې کانفیډنس نه ورکې نو پلیئر پرفارمنس نشي ورکولی.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ یو مینوال اختر علی نو پختن نو هغه هم په دې اړه صدا سي وي.
کوم میچونه چې وکړه ابتدا نه شوره د اوسه پورې سوچ وکړه څومره بوره کارکردګي څومره خلک خپل څومره خلکو ټي بیانې مالته سره د مزدوران یقیني خپل دی اړ اول زه دا کوم ټي بي تکین یاره یاره میچ دی کار پیرو دونه خوشاله یو.
مشال ریډیو چې کړه د پاکستان کرکټ بورډ د پخوانی غړي او د لوبو ته ځیکر امیر نواب نه د پاکستان د کارکردګي په حواله تاسو وکړو نو هغه وی چې ترسو د پاکستان کرکټ بورډ نه سیاست نوی لړکړی شوی تر هغه به پاکستان کرکټ لوبډله لبیلات سره مخ کیږي.
نو په کار راځي چې د پروسس نه تیر شي او یو جمهوریت سیستم راشي ولې کرکټ بورډ یو مخنه وتې پروګرام مګا صحیح رواني صحیح وتی.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کرکټ بورډ د میډیا څنګه سره د خبرو کولو کوشش وکړو نو هغه له خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دی چې په ایشیا کپ سیالیو کې 15 ملکونه برخه اخلي او د دې اخیری میچ به په 6 مارچ د اتوار پورس د هندستان او بنگلاديش ترمنځ لوبيږي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس په خاغلې د ونیزي تعلیمي خبرونې روانه مستقبل د دې ونی په خبرونه کې درته په نیوزیلند کې د علاج د کړلو لپاره د وظایفو یا سکالرشپونو معلومات درکوو. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړي. نور دې چوورو روانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زیرازي هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لورته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو پښمیر پښتانه ژوند کوي خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډېر کم ده. د هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم کار او روزګار موقع پکې هم ډیری دی. فهیم ګل چې په نیوزیلند کې یې اول اعلی تعلیم کړي بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. فهیم ګل نو او پختل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه.
مین فرند اپ ریفرنس ثرو منی یا وی پر ایڈوائس منی او خپل فیملی ممبرز پر ایڈوائس منی او خپل ما شو کو کی بار لا شم سبق ته پره. نو هغه ټیم کوم نو انټرست ډیولپ کړی هغه په هوټل مینجمنت کې. نو هغه ته پر ما ډیفرنٹ هوټل مینجمنت کې کوم یونیټ سکولز دی په دنیا کې. نو هغه ریسرچ از ا ریزلټ اف دیٹ ریسرچ نو نیوزیلند ما سلیکټ کړو ډیفرنٹ ریزنز وو جنا یو خدا او چې هغه ټول نو پیسفل کنټری دی سیکنډ لیست کرپټ پورا دنیا کې ایس فور انټرنیشنل ترانسپیرنسی سیستم رینکینګ وی او ثرد هغه دی سوئزرلند او د اسټرالیا او د جرمني په نسبت یا فرانس په نسبت چې کوم د کلمې یاد کې ټول مشهور ملکونه دي هغه په نسبت ټول نه ارزانه مو.
دا چې په کوم شو بو کې زده کړې کړي په دې پښتنه نو موړې وای
سپتمبر 2000 کې زاګر اورتزم نیوزیلند ته نوګر مو کو هغه کې مو پوسټ ګریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنت کې سبق ویلو او تقریبا ځکه نن هغه فیلډ کې کارم وکړو او هغه نه پس بیا یو سیریز او پس بیا لاړم هغه کوم بیا یو بل ماستر پروګرام وکړو په اکاونټینګ کې او هغه ټیم چې کومه ما زیات تر بیا انټرست ډیولپ کوو کسٹمر سرویس چې کومه سپیسیفیکلی نه هغه سره اس پارت اف دټ کوم نوې فیشن چې ما ډیسکور کړو هغه سره مارکیټینګ طرف ته ما بیا رجحان زیات شو.
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شوبې اعلی تعلیم لپاره مشهوري دي نو موړې وای
ټول نغټه چې کومه انډستری ده په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی اګریکلچر فارمینګ ډيري فارمینګ شو د نورو فارمینګ شو په نیوزیلند یو نو څه خپل اګریکلچر فارمینګ چې کوم هغه د نالج دی هغه ایکسپورټ کې فارمینګ کې کچو انټرستډ دی زیات سکوپ کې پکې او هغه نوې ټیکنالوژیز او نوې نو هاو خلک زده کوي شي او هغه سره فینانشل انډستریز کې بانکینګ ایشو کوم شو دا یا فورنزیک اکاؤنٹنګ شو د نیو فیلډز او لیبورټری نالج شو کوم میډیکل ساينسز ول نیوزیلند شي کوم دی خلک شي کوم دی ایجوکیشن شي کوم دی هغه د فریش ټینکینګ او نیو ائیډیاز وزنه مشهور دي.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کوم خبرې په پام کې نیول پکار دي په دې اړه فهیم ګل وویل
بیا پر سټریس او دا ویم چې پهل سټیپ کې تاسو د ور پکار دي دا ځان خپل یو کوېشن او کې که تا مایند او هارت چې کومه ده چې کوم فیلډ کې ډوره لګي نو هغه فیلډ چې کومه ده هغه خپل سلیکشن ټول نه ضروري شي هغه چې اوکې بیا دې غته هغه سره او بیا نیکست په دا غي چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشن انسټیټیوټس دي یا هو خپل هغه په لغه دغه چې سر شي کې خپل ګوګل کې سوري نو سایټ کې کوم کورس افور کې او دا هم فایند اوټ کې چې از کې دغه یونیورسيټي اډیوکیشن انسټیټیوټ چې هغه تا کوم سلیکټډ کورس ته هغه آفر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول ضروري شی درلري. داسې ځای ته نیږدې تاسو لاړ شئ چې هغه کې نه د پارټ ټایم جاب اپورچونیټیز یا نور هغه نو ورسره د نیوزیلند ټریډ ان انټرپرایز شور اډیوکیشن نیوزیلند خپل د هغه ویب سټ مشته هغه تاسو کته شي کنسلټ کوي شي.
فهیم ګلوای په نیوزیلند کې د تعلیم خرچا هسه هم کم ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاويږي.
نیوزیلند کې ټول خبره ده چې کوم خلک ډاکټرو سټډیز لپاره دي. پوره دنیا کې د نیوزیلند یونیورسيټانو ټول کم فیس دي. د فبروري 2006 کې نیوزیلند ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټرو سټډیز کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي نه غیر فر دي انټرنیشنل فیس هغه د ډومېسټک فیس لیول ترا واستل فیس کم پروتا نو تقریبا 2.5 لک روپے د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بلفرم تعلقي هغه تلشي میجر کې دغه پی ایچ ڈی کوي شي او که دوه دسه فیلډ کې سرنګ انجینرینګ کې شو میډیکل کې شو اګریکلچر کې شو نو دغه د فیلډ کې زیاتره سکالرشپ ملوي کې دا مطلب چې فلی فنډډ دی نو سټوډنټس ته سره 1500 او 2000 ډالر اوسه د خرچه ملويږي او رټیشن فیس مو ته معاف شي.
که څوک په نیوزیلند کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري نو موړی وای
ډاکټر کیسس کې د مې بیا چې سټوډنټس کوم ده پر سبق یو نو غیر سره د دوه ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شي هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي ځکه چې تاسو سټوډنټ ویزا ملګيږي نو هغه نه پس چې سره سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنت وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول منسټر سبق ویلي هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکړي هغه فائدہ دا چې تورا پر تو تاسو ذکر کړی نو هغه څخه په لاسه کې په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تاسو جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورچونټیز هم ګورنمنت ورکي چې هغه کې تاسو بیا پی ار اپلای کوي شي په مازه کې چې راته وي
دا فهم ګل چې نیوزیلند کې یې تعلیم ترلاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د یو لاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې دا اونۍ په نیوزیلند کې د اعلی تعلیم لپاره د داخلو او سکالرشپ په حق لا معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
د پښتنو په اړه کې د نورو قانونو ځنې خلک دا فکر کوي چې دوی د خزو د تعلیم خلاف دي خو پښتانه خلاف خو پرېږده چې په دې سلسله کې د ډېر قانونونو وړاندې تلي. امیرا بی بی هم دغه سی یو پښتنه ده چې په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی په اساسي کړو اساسي نه بعد د دې څه ما ودو شو نو ما کورس کې از پرایویټ سټوډنټ کړای ځان دیر پلو نو هغه کې باندې کوم اسره غرو نو تقریبا با فرست فیزیکل دا غرو دی چې نو ما په شاور یونیورسيټي از ریګولر سټوډنټ ان پی ایچ ډی ایډمیشن وکړو هغه کې ما ډیر ښه پرفورمنس وشو ما د ګولډ میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف پرو د هغه نه بعد ما په ځان لپاره پوښتنه کړې هغه شو چې مرتب با څو کړو نو وای نو تاسو د خپل مزید لپاره سره تعلیم څه مخکې لپاره فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي اف کال یو کې نه ام اس سي مانیجمنت او پر لاس بیسیکلی هغه ام اس سي بای ریسرچ او لکه تاسو او هغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او به ما سلیکشن وشو نیوزیلند ګورنمنت سکالرشپ ټو نیوزیلند انټرنیشنل جاب پوزیشن سکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې نو هغه ماته ایوارډ شو او زه په پاکستاني هم زما د دې کړو
زنې پښتنو جنکو ته ستونزه هغه وخت راوړاندې کیږي چې کله یې واده وشي. امیره بیبی نه مې او پښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاری وساتله
خزه او مطلب یو چې مې دې وځي شنو ته سنټي ما ته دې چې تر کوې نام نه شو کړي خو زه یې نه تا پوسیبل دې تا ما تو څو دې مودا نه شو کړي نو ما خو لکه دا کړي چې ما ګوره اف سی نه بعد کې ما شروع کوټ سټارټ شو ما لایف خپل پرسنل نو ما ګوره فور کې پرایویټ لی او کړلا او زه خو یې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم کنټینیو کوي نو ما دا سوچو کړو چې څه دې زو خپل مشمان ته تکلیف سر کوم او 9-5 جاب کمباینر زو خپل سټډي کوم سټډي څه مطلب دې پتل لګا ځان دې چې تاسو خپل لګا فورم مینج کوي یا وې چې کنا او فقط مطلب بینګ پښتون وومن نو ما چې نو ډیر خدای ډیر ویلکمینګ دې ډیر خپل خپل ډیر زیات لا اپریشیټ کړم
نوی کول او په خاص توګه جنکو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
ما دې ورکوته زه خدا تعلیم ولا هر څیر څه چې تکې نام صدا یې دې بدل خپل تعلیم ما پرې دی او دا ما سوچ دی مو دا مقصد کی نه کوی هم دې پیرا نه کوم دې نه نشم نه بس دا دنیا خط پاسه لا اکثر مو سټوډنټ کې دا ډېر غټ مسله دی کنه نو ډور ډیر فیلډ سی ډور ډیر ډیسپلن سی مین پرابلم دا دې مو ولا کریر کونسلینګ هم نشته دی او تاسو بیا سین توي دې مو ایم ایس سی نه ته ایم ایم ما کړی و نو ډور څوک نو دې چا ما ته ویلې چې تا ټاپ کړې دې نو دور اسکالرشپ کی تو اپلائی ہوگا مجھے دہا ہے ان کے مطلب دو جدا سوچ نہ چاہیے یہ داما سائنس والا بس داما سٹاپ جدا فل سٹاپ دے بس داما مقصد پورا نہ سو ٹرائی ٹو مطلب اپل اف اس فیلڈ سے دلار دیر فیلڈ کی خوبت تعلیم دے اگا کوئی اگا کمی نہ او پاکستان کا حالات سنگین دی او سٹل مو یونیورسٹی دیر زیاد خدی مطلب دہا یونیورسٹی دی دو ملکوں نے سبق نہ وائی دے تو مر زیاد دے جو پاکستان کو دیر خدی لگا گے ایٹ لیسٹ دو بیس فور کی دے فیوچر کو
تاسو د امیرا بیبی خبرې اورېدې چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ڈی کوي. په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مو خبرې وکړې. نوموړی د پښتونخوا جنوبی ضلع کرک اوسیدونکی دی. انګریزي کې یې شپاړسم کړی او سموده یې نوکری هم کړې خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پرېښې. دا چې نوموړی دا مهال کومې زده کړې کوي هغه وایي
جی ماں ما سے دل تک یو کو پا انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ماں ایم اے اکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی میں جو ماں پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوں میزل تدا یونیورسٹی کے تابا خ گریڈ رات لل ضروری دی نو الحمدللہ زما خ پا اے گریڈ کے ماں بل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ اللہ اک لاکھ شکر دے نو ایلیجیبل فور مورا پی ایچ ڈی دا پارا او پی ایچ ڈی کے زما انشاءاللہ ارادہ دا چے دا زمنگا دا انگریزے چبه دا ودینا چې زمونږ په پښتنو په کلچر کې زمونږ سټوډنټانو د طالب علمانو په ذهنو باندې دا انګلیش کلچر ترو دا سیلیبس او پڑھای او دا انګریزي دغه ودینا زمونږ مخلومان چې دی هغه لګ لري چې د پښتونه نو دا پرایویټ سکولونو او دا ګورنمنت سکولونو یو کمپیریزن به زکوما او زه به ګورم چې په کم دا انگلش میڈیم اسکول نے جی پدے کے زیادتی دا انگریزی دا کلچر ایفیکٹ دا پا دا گورنمنٹ اسکول کے زیادتی دا زمان انشاءاللہ ارادہ دا پر ٹاپک پی ایچ ڈی والا.
عزیز خان نما او پختل نن سبا زنی پختانه دا پختو پزای انگریزی تا دیر اهمیت ورکوی نما وڑے پدے اڑوائی
زما پا خیال کے زر خو یو گورنمنٹ دا اغا تاٹ والا سکول چی ورتوی پا غی کے ما سبق ویلے دے خو اغا ٹائم کے منگتا دش پگم پورے پختو جبا چی دا ایزا سبجیکٹ با خودلے کے دلا اغین علاوہ دا پختو سا رول ایسا چی نو نا زا ہنگا ٹول کتابون پا پختو کیو چی دلی پختو لینگویج ایزا میڈیم اف انسٹرکشن نیوز کے دو اغین علاوہ صرف یو سبجیکٹ وش پگم پورے اغین پس سرے پختو سره زمونږ هیڅ ریلیشن شپ نه وو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکولز چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پختو چې دا هغه اوس هغه ته ډیر کم ډیر زیات کم اهمیت ورکړي کیږي پر د دې سره ورو ورو ډیر خلک داسې دي چې مې بي کې دې شي چې هغه پختو ویلي خوشي خو لولولې نشي پړاوګولې نشي پختو لینګویج لیکلې نشي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډیر لینګویجز د سړي کې هغه ورو ورو ختمي کې لګیاري زما د دې ریسرچ انټرس دا و چې د پښتو ژبه چې دا ورو ورو ختمي کې او پښتو ژبه چې څنګه مونږ وایو چې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې دا یو کلچر هم دی یو غټ زمونږ ثقافت او ډیر شیزونو سره پښتونولي چې مونږ ورته وایو نو هغه سره د دې تعلق دی.
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري خو نوموړی وایي اکلند یونیورسټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمېر پښتانه رسیدلی دي.
پاکستانیانو تعداد چې دی ټوټل چې اوس سبق وایي او هغه چې په سکالرشپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا به ورته وایم چې یو شپېته پورې کسان به وي. په هغې کې چونکې زمونږ پنجاب ټول نافټه صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي. خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکړې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو او بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې پښتانه تقریبا د لسو نه پنځلسو پورې دي زما په څونه خیال چې دی. نو هغې لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چې دی هغه کافی زیات دی د ریشو اعتبار سره او ماشاءالله په آلموسټ هر قسم ڈسپلن کې دلته کې دي انجینئرنګ کې هم مطلب کسان سبق وایي او کیمستري فزکس والا سبجیکټس کې هم دي هیلتھ سائنسز کې هم شته او لنګوستکس کې څنګه چې زه من نو هر یو فیلډ کې پښتانه او ماشاءالله ډېر په خط جو طریقه سره روان دي.
عزیز خان د اکلند یونیورسيټي د جبو په څنګه کې پی ایچ ڈی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال بنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه